لس بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د غلام خان بندر له لارې د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تمدید کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو غوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت چې په مارچ میاشت کې موده پای ته رسیږي تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ګروپ ورځپاڼو نن خپره کړې ده. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوې سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل په رانږدې کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په وینا یې ویل شوي چې طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤولین دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کوم اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری زیاته کړه لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس په لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 15500 او 1500 ته رسیدلی چې له ډلې یې 2340 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو وغوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري او آنګ سان سوچی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دي د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې په سلګونو زره کسان د پوځي کودتا پر ضد په مظاهرو دي او نړۍ ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په برما کې د ټولو نیول شویو کسانو د سمدستي خوشی کېدو او منتخب حکومت ته د بیرته واک ورسپارلو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستیالي ندا الناشف وویل په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا راوروسته له آنګ سان سوچی او ولسمشر وین مینیت پرته تر 350 ډیر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران شامل دي. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبته وګڼله او ویې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغې د تړون دښمنو په خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر سپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبره او غیر نظامي دلیل نه لري، نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپلې پښمنو عمل نه دی کړی او دا پښتنې کړي چې دوی تر اوسه څه کړی دي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر 130 ډیرو هیوادو پرون د ترای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگي جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډلهیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا نه کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. او روسي خبردا چې نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورسته دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شغونه تر نورو رسول کیږي. دغه سازمان ویلي چې په نړۍ کې 40,000 راډیوګانې خپرونې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده چې پکې ستاسو لپاره سندري لرو، خو د ورځې مهم موضوعات په تر هغه مخکې راوخلو. د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیټي کارګو خوست ته ورسید. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و، د خوست سلګونه اوسیدونکو د هر کلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. د خوست خلکو په دې خوشي څرګندوله چې په دې لاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د مالونو په لیږد رالیږد سره به خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي او د دې سیمې اقتصاد به پرمختګ وکړي. نور حال له سیمې په دې راپور کې
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان پلاره یې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته، خوست لوګر د زین د موږ کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. بزرها او خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله، او خوشاله په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفوز رم ان شاء الله موږ اڅه کمیږي او ربط کمیږي، هغه کمیږي، د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلی ول. د احمد زاهد شورش پونوم د ګمرک یو تن مسؤل ول:
دا د سیکورا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 130 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لارې د امن په تامینولو کې خپلې مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل:
یا کولا د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو، دا وال ډیره کمزیری دی، هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول، نن په منځنۍ آسیا بدلیږي. دغه مې ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پره، بالکل د افغانستان لپاره دغه مې یو بهترینه لوسراوړنه بیلې چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خه پرمختګ ګڼي، خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه کیمو کورینا چې د دولت په مخ کې لري ګا اندې شوی ګا تاسو نه ډېرو ا دې د پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی، لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړی شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل: کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي، نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپله له منځه ولاړ شي.
ټولو کا گاونډیانو ته څومره چی دي چې واړی دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو. هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د نړیوال کرکټ په اړه تازه معلومات تاسو ته درکو. خو د دې خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر د کرکټ تر خبرونو او مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي.
ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د سولې مسله راخیستې او لیکلي تمه وه چې د سولې پروسه به ژر تر ژره نتیجه ورکړي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا دي تر 2 کلونو ډیر وخت وشو چې امریکا په افغانستان کې د سولې پروسه پیل کړې، خو تر اوسه لا د بین الافغاني خبرو پر اجنډا کار نه دی پیل شوی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه هم لیکلي چې دغه توافق اوس له نویو پوښتنو سره مخ شوی. د لیکوال په وینا پخوا سی اٹکل کې د چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور ته د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې خاتمه ورکړي، خو په وینا د امریکا تر ټاکنو وروسته دا وضعیت بدل شوی او اکثره امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې امریکا باید په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي چې دا خپله د سولې توافق ننګوي. د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په واشنگټن کې د بیلابیلو مقاماتو لخوا شک او تردید، د طالبانو مشرتابه ته هم ډیر ګران پریوزي او دوی به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده. د لیکوال په وینا په داسې حالاتو کې چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو خبرې په ټپه ولاړې دي او طالبانو د خبرو میز پریښی او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي، خو د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه بیا په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو د جګړې درول او اوربند اړین بولي. لیکوال په ورته مهال د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازی رونالد کوبیا سرګندونو ته هم اشاره کړې چې له طالبانو یې غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وګرځي. ورځپاڼې لیکلي طالبان باید د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او د سولې لپاره په عمل کې خپل هوډ ثابت کړي. او صوبې کابل ورځپاڼې د کډوالو وزارت په وروستیو سرګندونو نیوکې کړې، لیکلي په داسې حالاتو کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامنیو زور اخیستی، دغه وزارت هڅه کوي چې له بیلابیلو اړخونو کډوال افغانستان ته راوغواړي. وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې چې 850,000 پورې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د لیکوال په وینا له بهره د افغان کډوالو بیرته راستنیدل د حکومت لومړیتوب دی، خو په وینای اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت امنیتي وضعیت او ناوړو پایلو په پام کې نه نیولو سره کډوال بیرته راستنېدو ته هڅوي او دننه په هیواد کې بیا ورته د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پاتې راځي. د ورځپاڼې په وینا حکومت ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې ځان د وضعیت په کنټرولولو کې پیاوړی او حاکم مخي، خو سرمقل لیکونکي د افغان حکومت دا کړنه د اندېښنې وړ بللې. لیکلي لږ تر لږه د وضعیت تر کابو کېدو پورې باید افغان کډوال له هیواده بهر ووسیږي او په اړوندو هیوادونو کې د دوی ستونزې هوارې شي.
د نړیوال کرکټ لډګر دا خبر لرو چې د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه روانه ده. نن یې درېمه ورځ ده. د بنگلاديش ټیم په دومه پانی کې یعنی په لومړی پانی کې یو سلیا وتیا منډي جوړې کړې د شپږ لوبغاړي سوسیدلې دي. تر دې مخکې بسم الله څلور سوه نه منډي جوړې کړې وې. اوس د غرمې د ډوډۍ وخت دی او د بنگلاديش ټیم لا دوه سوه اته ویشتو نورو منډو ته ضرورت لري. بل ټیسټ میچ